کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو د ازادي رادیو د خبرونو پښتو برخه دغه یو ساعت لپاره پیل سوله. مخکې تر دې چې نور راپورونه درته وړاندې کوو، ظفر بازار به تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کړي. پس هر کده څومره مهم خبرونه سرته کې د افغان حکومت اجرایی ریاست د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کلنی راپور په تایید سره وایي چې تورستی ډلې د سیمې په مشخصو هیوادونو کې پټنځایونه لري. د شاهین 209 هم قول اردو وایي چې د بلخ د چمتال ولسوالۍ په مربوطاتو کې د عملیاتو په ترڅ کې لس طالب وسوال وژلي او لس نورې نیولې دي. او په ایران کې پر یو پوځي پریډ د برید په نتیجه کې څلورویشت تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغان حکومت اجرایی ریاست د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کلنی راپور په تایید سره وایي چې تورستی ډلې د سیمې په مشخصو هیوادونو کې پټنځایونه لري. د دغه ریاست د ویان مرستیال د شمې پر ازادي رادیو ته وویل چې که په افغانستان کې له تورستی ډلو ملاتړ ونه سي، دوی له افغان ځواکونو سره د مخامخ کېدو توان نه لري. تر دې وړاندې افغان مشرانو او هم امریکایي چارواکو په وار وار پاکستان تورن کړی و چې په خپل خاوره کې تورستی ډلو ته ځای ورکړی دی او په هغه هیواد کې د دغو شبکو په ځپلو کې همکاري نه ده کړې، خو پاکستان دغه تورونه رد کړي دي. د شاهین 209 هم قول اردو وایي چې د بلخ د چمتال ولسوالۍ په مربوطاتو کې د عملیاتو په ترڅ کې لس طالب وسلوال وژلي او لس نورې نیولې دي. د دغه قول اردو ویان حنیف رضایی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پوځي عملیات تېره شپه د ملي اردو د کمانډو ځواکونو لخوا ترسره شوي دي.
دی
شاو یک واحدی از کماندوها دومی جدیستان شدن و یک عملیات را دیوی تیر شپه یو شمیر کماندو ځواکونه هلته ځای پر ځای سول او عملیات یې پیل کړل. لنی کمرغه د غوث الدین بیز په شاوخوا کلیو کې تر دې دمه چې زه احوال لرم لس تنه دښمنان نیول سوي دي او لس نورې وژل سوي دي. شغلی رضایی زیاته کړه چې امریکایي پوځیانو په دې عملیاتو کې له افغان کماندو ځواکونو سره همکاري درلوده او د حواله لارې د هغوی سره مرسته کوله. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کرکټ د آسیا جام لوبو په ترڅ کې به سبا افغانستان له بنگلاديش سره لوبه وکړي او پاکستان به له هند سره مخامخ شي. د دې مسابقو په ترڅ کې پرون پاکستان افغانستان ته د 3 وکټو په توپیر ماته ورکړه او هند بنگلاديش ته 2 وکټو په توپیر مات کړ. د لوبي تیر شنبه په متحده عرب امارات کې پیل شوی او همدا څلور لوبډلې پکې پاتې دي. د آسیا جام لوبو فائنل مسابقه د سپتمبر په 28 ده. په ایران کې پر یو پوځي پریډ د برید په نتیجه کې څلورویشت تنه وژل شوي دي او 15 نور ټپیان دي. د ایران دولتي رسنیو ویلي چې وسلوالو کسانو نن یعنی د سپتمبر 28 په اهواز ښار کې پر یو پوځي پریډ ډزې کړې. اهواز د ایران د خوزستان ایالت مرکز دی. د ایران دولتي ټلویزیون وایي په دې برید کې هغه ایراني چارواکي په نښه شوي ول چې د همدې پریډ د لیدو لپاره راټول شوي وو. دغه مراسم د ایران او عراق ترمنځ د تیر اته کلنې جګړې د کلیزې په مناسبت جوړ شوي وو. تروسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د ایران ولسمشر حسن روحانی ژمنه وکړه چې تهران به د امریکا د فشارونو سره سره له خپلو میزایلو لاس وانخلي. روحانی دا څرګندونه د ایران او عراق ترمنځ د 1980 کال د جګړو د پیل په مناسبت مراسمو کې وکړه. د ولسمشر روحانی خبرې د دولتي ټلویزیون له لارې خپرې شوې. هغه وویل
ایران نه سلاحای دفاعی خود را
دیوی ایران به نه لخپل دفاعی وصلو لاس وخلی او نه به خپل دفاعی ورتیا رقم کړي.
روز به روز بر قدرت دفاعی
پدی کې هغه توغندی هم شامل دي چې امریکایي په غوسه کړی ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وړاندې له ایران غوښتي و چې خپل توغندوی پروګرام وڅنډوي. ولسمشر ترامپ په می میاشت کې د ایران د اټومي تړونه د وټول اعلان وکړ او ویل چې دغه تړون نه دی توانېدلی د ایران د توغندوی پروګرام مخه ونیسي. ایران داسې بالستیک توغندی لري چې کولای شي 3500 کیلومتر واټن ووهي او په منځني ختیځ کې د اسرائیل او امریکا مرکزونو ته ورسیږي. د ایران ولسمشر نن ویل چې امریکا به د عراق په څیر له ایران سره مقابله وبایلي. دوی ترامپ به هم د صدام حسین په برخلیک اخته سي. چې چین وایي امریکا حق نه لري چې د روسیا او چین ترمنځ په پوځي همکاري کې مداخله وکړي. د چین د دفاع وزارت ویاند ووکیان نن ویلي چې د چین دا پریکړه چې غواړي له روسیې څخه جنګي جټ الوتکې او توغندي سیستم وپیري د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاري یو نورمال اقدام دی. د ده په وینا امریکا حق نه لري په دې همکاري کې مداخله وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ د چین د تجهیزاتو د پراختیا پر ادارې چې د وسلو د اخیستلو مسولیت لري وروسته له هغه بندیز ولګوه چې دغه اداره د روسیې د وسلو له عمده صادرونکي شرکت سره پر یوې معاملې سلا شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د چین لخوا په 2018 کال کې د لس سو 15 ډوله جنګي الوتکو د رانیولو او په 2013 میلادي کال کې د اس 300 ډوله له ځمکې څخه هوا ویشتونکي راکټي سیستم د پیرولو په تړاو د بندیزونه لګولې دي. د چین د دفاع وزارت وایي په یو بیان کې ویلي چې د امریکا دا اقدام د نړیوالو قوانینو سرغړونه او د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې یو جدید درز دی ښکارندوی کوي. ښاغلی وو خبرداری ورکوي که چیرې امریکا ژر تر ژره دغه بندیزونه لرې نه کړي له عواقبو سره به یې مخامخ شي. او د نړۍ د کاتولیک کلیسا مشر پاپ فرانسیس لیتوانیا، لاتویا او استونیا ته د خپل څلور ورځني سفر په پیل کې د لیتوانیا پلازمینې ویلنوس ته ورسید. د سفر داسې وخت پیلېږي چې د بالتیک دغه درې هیوادونه نن د خپلواکۍ سلمه کلیزه لمانځي. د خبرونو پای
دوستانو له فریبا ظاهر مننه کوم چې نه وایز دا چې خبرونه در واورول بلکې خبرونه ایم فایل کړه کور ودانې ورته وي په یو بل خبرونه کې موسه اجمل اند هر کله کوم په دې خبرونه کې تاسو بیلا بیل ریپورتونه او موضوعات اوریدل شي چې ځنې په دې توګه دي. د افغان حکومت اجرایی ریاست د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کلنی ریپورت په تایید سره وایي چې تروریستي ډلې د سیمې په مشخصو هیوادونو کې په تنځایونه لري. د دې ریاست د ویان مرستیال نن ازادي راډیو ته وویل
گروههای تروریستی که از سالها به این طرف در مقابل دولت ملت افغانستان و همکاران بین المللی ما در اینجا جنگ میکنن و میتونه به حیاتشون و نبردشون ادامه بده، اینا حامی دارن در ورای مرزهای افغانستان.
همدارنگه با واوری چی د افغانستان د بیا رغونې د څار لپاره د متحده ایالاتو ځنګړي سرمفتش وایي امریکا په کم وخت کې د افغانستان کې ډېرې پیسې ولګولې او د دې پیسو زیاته برخه په دوبۍ کې بانکي حسابونو ته لویدلې او بهر نړۍ کې پرې کورونه اخیستل شوي دي. دا به هم واوري چې په افغانستان کې د کرکټ څارونکي او مینوال د پاکستان په وړاندې د افغان لوبډلې بېګانې لوبه له بری کمه نه بولي.
اول خود فکر کنم که دا دموک بایلات نده بلکه دو دنیا دا دمرا دختلی تیم ترست داست برابر تلی تول دا مخبوله.
پر دې سربیره نور ریپورټونه هم لرو. د خبرونې په دوهم نمای کې حقیقت څه دی اونیس پروګرام هم له یاده مباسي. همدارنګه د تاند څنګه پروګرام هم په دې یو ساعت کې خبریږي. د افغان حکومت اجرایی ریاست د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د کلنی ریپورت په تایید سره وایي چې ترهګري ډلې د سیمې په مشخصو هیوادونو کې پټنځایونه لري. د دې ریاست د ویان رسیال د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې له تروریستي ډلو ملاتړ ونه شي دوی له افغان ځواکونو سره د مخامخ کېدو توان نه لري. محمد حدیث پردیسی په اړه ریپورت لري.
په پاکستان کې د ترهګریزو ډلو د موجودیت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري د خپاره شوي راپور سره هممهاله د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي په سیمه کې د ترهګریزو ډلو پټنځایونه په افغانستان کې د جګړې د دوام لامل ګرځېدلی دي. د دغه ریاست د ویان مرستیال امید میسم دغه راپور ته په اشارې سره وایي چې که د سیمې هیوادونه له ترهګرو ملاتړ ونه کړي له شک پرته چې دغه ډلې به په څو اونیو کې له منځه ولاړې شي. خغلی میسم د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې لا هم ترهګر له افغانستانه بهر تمویل او تجهیزیږي او فکری ودې ته زمینه برابرېږي.
ګروههای تروریستی که از سالها به این طرف در مقابل
دی وی هغه ترهګریزې ډلې چې له کلونو راهیسې د افغان دولت خلکو زموږ د نړیوالو همکارانو پر وړاندې جنګیږي له کرخیا خو ملاتړ لري. دغه ډلې هلته تمویل او تشخیص کیږي او دغه شان د فکري ودې لپاره یې زمینه برابره ده نو ځکه جګړې دوام کړی. د ښاغلي میسم په خبره تر کومه چې د ترهګرو په ملاتړ فشار رانوړل شي او بندیزونه پرې ونه لګیږي په افغانستان کې امنیت نه شي ټینګېدی. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په تازه کلنی راپور کې ویلي چې لا هم هم په پاکستان کې د طالبانو حقانی شبکې فعالیتونه کم شوې نه دي. په دغه راپور کې راغلي چې ترهګر په افغان او بهرنۍ ځواکونو ډلې یې حملې په پاکستان کې پلانوي او اسلام آباد دغه ډلو کړنې نه دي محدودې کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او پاکستان ترمنځ په نام نسیمو کې د پاکستانی طالبانو د تحریک د غړو د پټنځینو په اړه هم اندېښنه ښودلې. افغان حکومت مخکې تر دې تل دا ویلي چې ترهګرې ډلې په پاکستان کې امن پټنځینونه لري او پر اسلام آباد باید دغو مرکزونو د تړلو لپاره فشارونه زیات شي. افغان پوځي کارپو باری آرز وایي چې تر اوسه پورې هغه فشارونه چې لازم ول پر پاکستان نه دي راوړل شوي او هغه هیواد په قوت سره له ترهګرو ملاتړ کوي.
هغه فشار چې د پاکستان د پاره لازم وي تر اوسه پورې امریکا او متحدینو لخوا څخه نه دی وارد شوی. د دوی په مداخله کې تر اوسه کمښت نه دی راغلی تر څو چې پاکستان اماده نه کړل شي چې د ترورستانو ځالې د منځ څخه یوسي. تر هغه وخته پورې په افغانستان کې شونې نه دی چې امنیت راشي.
ښاغلی ارزوی، لازم اسناد او شواهد موجود دي چې پاکستان د ترهګرو ملاتړ کوي او له دغې پدیدې د افغان او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په وړاندې استفاده کوي. نوموړی دغې موضوع ته په اشاره سره ټینګار کوي چې امریکا او متحدان باید پاکستان تر سختو فشارونو لاندې ونیسي او په دې توګه اسلام آباد په هغه هیواد کې د ترهګرو د مرکزونو تړلو ته اړ باسي.
د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون په پاکستان کې د تروریستي مرکزونو د موجودیت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کلنی ریپورت ته په اشاره سره وایي چې امریکا باید ډیر وختي دا واقعیت درک کړی وای. زموږ همکار محمد حدیث پر دې ستدي کمیسیون لغړی خالد پښتون سره مرکه کړي. نوموړی په اثر کې د پاکستان په وړاندې د امریکا د تتو اقداماتو پر څرنګوالی حقیقي
متاسفانه هغه څه چې د افغانستان ملت غوښته اتلس کاله مخکې دوی هغه موضوع ته ډیر ناوخته متوجه شول، ځکه کدا کار دوی وختي کړی وای. کېدای شوای چې موږ ډیر انسانانو ژوند بچاو کړی وای او خپل درېیم زره خارجي قوای په افغانستان کې په ژوند لاس ورکړی دی، د هغو ژوند بچا شوی وای. خو دوی هغه څه چې باید پنځلس شپاړس کاله مخکې کړی وای دوی اوس شروع په وکړه شوی. ډیر آیت خوش آیت اوس هم چراله موږ دا خبره دا قدم دغه تسلیم یو نیک قدم بولو او امیدوار یو چې دا فشارونه دی نور هم پر پاکستان زیات کی.
پښتون صاحب، تاسو فکر کوئ چې د امریکا متحده ایالاتونو تر دې وړاندې دې ته ورته څرګندونې کړي او لرلی، فکر نه کوئ چې دغه اقدامات یا حد اقل دغه څرګندونې چې دوی کوي دا به مخته نه وي او اقدام به کیږي؟ تاسو ورته څومره امیدوار یاست؟
زه فکر کوم هغه څه چې بینالمللي جامعه د پاکستان سره کوي په حقیقت کې د دوی په پیسو تاسو شهیدان یاست. د تیرو اتلو سکالو څخه هر کال په میلیاردو ډالرونه دی پاکستان سره کومک کوي او همدغه پیسې دي چې بیرته پاکستان په افغانستان په جنگ ترتی. نو دا تا معنا لري چې د جمهوریت بلملي په خپل پیسو باندې خپل قتلګا جوړي او د افغانستان د خلکو قتلګا جوړي. زما په عقیده هغه کومکونه چې جمهوریت بلملي د پاکستان سره کوي ژر تر ژره هغوی بند کړي او نور سیاسي اقتصادي او نظامی تحریمونه پر پاکستان ولګي. هر څونه چې پاکستان در فشار لاندې راشي په هغه اندازه پاکستان سولې ته راځي او د افغانستان ملت د دې فکت جنجال څخه خپله خلاصي.
پښتون صاحب، کېدای شي دې مسله کې تاسو مرا سره موافق وئ چې اوس تقریبا ټوله نړۍ په دې پوهیږي چې ترهګریزې ډلې چیرته دي، فعالیت البته له کوم ځای تم ویلېږي. مشخصا پښتون مې دا کوله چې د امریکا متحده ایالات ولې بیا هم له هغو هیوادونو سره خپل مرستې کوي، مجبوریت لري او یاد ده چې دلیل په څه کې ده چې دوی لا هم جدي اقدام ته زړه نه کوي؟
یو شی چې موږ بهمنی جامعه همیشه په دې کې موافق نه وو، یګانه ساحه کې چې موږ دې موافقه نه وو، هغه دا و چې دوی پاکستان کوشش کاوه چې د تشویق د لارې وجې ته مجبور کړي چې د دوی سره مهانګي وکړي. د دوی په سپانسر کې یعنی د دوی په کومکو کې په میلیاردو ډالر هر کال پاکستان تور کول، دوی دا فکر کاوه چې پیسې به وتوانېږي چې پاکستان دې ته مجبور شي چې افغانستان ته سوله راشي او په پاکستان کې ټول هغه تربیهګاوي د طالبانو د مخالفینو ټول اصلاح کړي. متاسفانه دا کار نه یوازې فائدہ ونه کړ بلکې ډیر عظیم تاوان یې پېښ کړی او تاوان دا و چې د دوی په پیسو باندې د نړۍ ته ګورو هر کال دوی په افغانستان کې جنگونه کوي، دلته طالبان تقویه کوي او ښارونه ولسوالۍ او د بیګناه انسانانو ژوند
د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي او امنیتي کمیسیون غړی خالد پښتونو چې په افغانستان کې د وسلوالو مخالفانو سره د بهرنیو هیوادونو د همکارۍ په اړه څرګندونې کولې. زموږ غږ لا زده یې راډیو نه اوري.
ازادي راډیو د بے طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د سولې علي شوراوی مسکو ته د افغان حکومت د هیات سفر به هرو مرو مثبتې نتیجې له ځان سره ولري. د دې شورا مرستیال عزیزالله دین محمد وای افغان هیات به مسکو ته د خپل سفر په ترڅ کې د داسې ناستې لپاره زمینه برابره کړي چې ټولې خواوې پکې د سولې په اړه خپل لیدلوري شریک کړی شي. خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه جوړېدونکې غونډې ته دومره خوشبینه نه دي. محمد حدیث پردیس په یو بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل لري.
په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د هڅو په دوام د سولې علي شورا هیله مندي ښیي چې مسکو ته د افغان حکومت د پلاوي سفر به له لاسته راوړنو ډک وي. د دغه شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان پلاوی به له روسي چارواکو سره د داسې ناستې په اړه چې د سولې د خبرو لپاره ښه پیلامه وي بحثونه وکړي.
بخی او کارا نتیجه لی خو دغه دوی رابطه او کیناستل او بلاخره د افغانی لوري هغه نقطه نظر هغوی ته څرګندول او هغه چې روسانو سر پرې خلاص شي نو په دې برخه کې د آینده لپاره به دې مفاد وي.
د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اداري معین نصیر احمد اندیشه او د سولې علي شورا د دارالانشا مشر اکرم خپلواک د افغان سولې د ناستې په اړه د خبرو لپاره روسیې ته سفر وکړ. که څه هم تر اوسه له روسي چارواکو سره د دغه پلاوي د خبرو اترو په اړه له رسنیو سره معلومات نه دي شریک شوي خو د سولې علي شورا یې پایلو ته خوشبینه ده. ټاکل شوی وه چې د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې د افغان سولې په اړه په مسکو کې ناسته ترسره شوې وای خو د افغان حکومت د نه ګډون له کبله دغه ناسته وځنډې ده. روسي چارواکو ویلي چې له افغان حکومت سره په سلام مشورې به د دغې ناستې لپاره مناسبه نیټه وټاکي. مسکو په یاده ناسته کې چې وځنډېده د 12 هیوادونو په ګډون طالبانو ته هم بلنه ورکړې وه چې طالبانو د پلاوي د استولو په اړه ډاډ ورکړی وو. له دې ټولو سره سره د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا د مسکو جوړېدونکې ناستې ته دومره خوشبینه نه دي. د ولسي جرګې غړی عبدالرؤف نامی:
جنگ افغانستان اصلا متاسفانه
د په افغانستان کې جګړه بیلابیل اړخونه لري. دا نړیوال اړخ سربیره په کور دننه هم آباد پراخ او پیچلی شوی دی. تر هغه چې افغانان یو بل ونه مني د روسیې په ګډون هیڅ هیواد ورته څن نشي کولای. د ښاغلي نامی په خبره افغانان باید د وضعیت د ښه کېدو لپاره په کور دننه د خپلو ستونزو د حل سربیره ژر تر ژره د دښمنانو په مقابل کې په یو واحد او نه ماتېدونکي صف کې ودرېږي.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان لپاره د افغانستان د بیا رغونې د څارن لپاره د امریکا ځانګړې سرمفتش وایي امریکا په کم وخت کې په افغانستان کې ډېرې پیسې ولګولې او د دې پیسو زیاته برخه په دوبۍ کې بانکي حسابونو ته تللې او بهر نړۍ کې پرې کورونه اخیستل شوي. جان سوبکو دا څرګندونې د کاناډا له تورنټو سټارز ورځپاڼې سره په یوې تازه مرکې کې کړي. رضوان مراد په دې اړه جزئیات لري.
د افغانستان د بیا رغونې د څارنې لپاره د امریکا ځانګړې سرمفتش جان سوبکو وایي له افغانستان سره د متحده ایالاتو او نړیوال ټولنې مالی مرسته په لوی اندازه ضایع شوې ده. د کاناډا له تورنټو سټار ورځپاڼې سره په مرکه کې جان سوبکو ویلي دي هغه پیسې چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره ورکړل شوي زیاته برخه یې په دوبۍ کې بانکي حسابونو ته لوېدلې. په دوبۍ د امریکا په ورجینیا او د کاناډا په وانکوور ښارونو کې پرې کورونه اخیستل شوي دي. ښاغلي سوبکو ویلي دي لولسو کلونو وروسته له کله نه چې امریکا په افغانستان کې د تروریزم پر ضد جګړه پیل کړه دا هیواد لا هم له ستونزو سره مخ دی. د افغان امنیتي ځواکونو ظرفیت تر سوال لاندې دی، فساد دوام لري او د نشه یي موادو تولید لا هم د دولت ضد وسلوالو د تمویل سرچینه ده. نوموړي ویلي دي موږ په افغانستان کې په ډېر کم وخت کې دومره زیاتې پیسې مصرف کړې چې د دې وړوکي هیواد اقتصادي ظرفیت نه درلود. د سیګار مشر جان سوبکو ویلی دی چې افغانستان لا هم له ستونزو سره لاس او ګریوان دی چې د مالی فساد په شمول په ځینو ستونزو کې متحده ایالات هم لاس لري. د جان سوبکو په مشرۍ د افغانستان د بیا رغونې د څارنې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش اداره یا سیګار له تیرو شپږو کلونو راهیسې د هغو پیسو په اړه پلټنه کوي چې د افغانستان په امنیتي، اقتصادي او د بیا رغونې په چارو لګېدلې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د کرکټ سارونکو مینوال د پاکستان په وړاندې د افغان لوبډلې بیګانې لوبه له بری کمنه بولي. د تبصره کوونکو په ټولنیزو رسنیو کې د کرکټ د مینوالو نظر دا دی چې له ستاینې سره سره افغان لوبډلې تر دې هم ښه لوبه کولای شوه. د کرکټ نړیوال سارونکو وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ بیګانې لوبه د آسیایي جام تر ټولو غوره او د نندارې وړ سیالي وه، خو د افغانستان د بری قسمت کار ونه کړ. یوسف خان زدران د افغانستان او پاکستان د بیګانې لوبې په اړه دا رپورټ چمتو کړی.
د لوبې د ګټلو هیله او اراده د هرې لوبډلې اولس وي، خو داسې ډېر کم پیښېږي چې له ماتې سره سره د بایلونکي لوبډلې ستاینه د هر چا په خوله وي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ بیګانې لوبه هم همداسې تېره شوه. لوبه که څه هم پاکستان وګټله، خو د افغان مینهوالو ترمنځ نظر دا دی چې دغې لوبې افغانستان د سرسختو لوبډلو سیال ثابت کړ. د افغانستان د کرکټ بورډ پخوانی رئیس شهزاده مسعود د پاکستان پر وړاندې د افغان لوبغاړو لوبه ستایي، خو وایي افغانستان د توپوهنې په برخه کې نور څه هم کولی شول، خو ځینې افغان توپوهونکو مسولانه توپوهنه ونه کړه.
کچېرې موږ دقیقا د موږ ملي لوبډلې د سنانو په مسؤلیت سره لوبه کړې وای، زه فکر کوم چې دا ټارګټ به تر 300 هم اړولی وای. اما په هر ترتیب څو تجربه چې زه په کرکټ لرم، زه دا ناکامي نه کوم، دا بلکې یو لویه کمزوري ده د افغانستان د ټیم لپاره.
د یوې افغان لوبډلې د توپوهنې په برخه کې تر ډېره پاکستاني لوبغاړي تر اغېز لاندې راوستلي وو او د دوی قوي بالینګ هم چیلنج کړ. د کرکټ د لوبې څارونکی یو افغان لیکوال ډاکټر محب زغم بیا وایي افغانانو د بایللو لپاره هیڅ نه لرل، خو د کرکټ په ډګر کې د پاکستاني لوبډلې په ښه تجربه د دې لامل شو چې لوبه وګټي.
اول خو زه فکر کوم چې دا زموږ بایلات نه دی، بلکې د دنیا د دومره غښتلي ټیم سره داسې برابره سیالي کول دا په خپله زه فکر کوم چې زموږ بریا ده. تاسو وګورئ چې په دې ټورنمنټ کې حقیقت کې هره مسابقه چې وګورئ په ډېر لوی توپیر سره بایلل شوې یا ګټل شوې ده، مګر دغه لوبه چې وګورئ پاکستان په ډېرې سختۍ سره رانه وګټله.
دی وایي د افغانستان لخوا د 12 اضافه منډو ورکړې پاکستان ته د لوبې ګټل اسانه کړل. افغانستان د آسیایي جام د څلور غوره لوبډلو په لومړنۍ سیالۍ کې پاکستان ته نسبتا لږ هدف وروسته لوبه بایلوده. افغانستان په دغې سیالۍ کې چې په ابوظبي کې وشوه د پچې له ګټلو سره پاکستان ته د 258 منډو هدف وټاکه چې یوازې شپږ لوبغاړي وسوځېدل. پاکستان بیا ټاکل شوی هدف د لوبې په آخري اوور کې پوره کړ. پاکستان ته په شپږو بالونو 10 منډې په کار وې. دغه هیواد پخوانی کپتان شعیب ملک او افغان توپ اچونکي آفتاب عالم په برخلیک ټاکونکي لوبې پورې د دواړو لوبډلو اولسونو هیلې تړلې وې، خو شعیب ملک چې نږدې ونی ملسیزه د کرکټ تجربه لري وکولی شول دا هدف پوره کړي، او آفتاب عالم بیا هیوادنۍ مینې په ژړا کړ. نوموړي د لوبې تر بایللو وروسته له افغان ولس نه بخنه هم وغوښته. د خپل فیسبوک پاڼه لیکلي،
زه د نننۍ لوبې په ترسراوي له خپل ټول شهید پروره ملت څخه ډیره بخنه غواړم چې تاسو ته مې خوښي در نه کړی شوای.
خو خلکو ورته په تبصرو کې خورا ښه الفاظ کارولي، او تر ډیره د پاکستان پر وړاندې د افغان لوبغاړو کارکردګي او د لوبه استایلې ده. اکثره د فیسبوک او ټویټر کارکوونکو په خپلو پاڼو د دوی انځورونه لګولي او ورته لیکلي، تاسو پاکستان او نړۍ ته د افغان د وړتیاو څیره وښودله. پاکستاني نژاد نړیوال مبصر رامیز راجه چې په بیګانې سیالۍ کې هم د لوبې تبصره کوله، له لوبې وروسته وویل لوبې وښوده چې افغانستان اوس هرې لوبډلې ته ماتې ورکولی شي.
پاکستان یو تجربه کار اتل او غټون کې بلې حسابيږي، خو د لوبه د دې پر ځای چې اسانه یو غټي ورته سخت شو، ځکه چې افغانستان اوس ځان رسول دی. افغانستان اوس له هیڅ لوبلې ماته نه مني، ځکه چې په هر برخه باندې کار کړی، او اوس په هم د قتل کیږي چې له دې ماته څخه سزده کوي، ځکه ډیر وخت له داسې لوبو ډیر سزده کیږي.
دی وایي د افغانستان پر لپسې سیالۍ د افغان لوبډلې ستړیا او سخت ګرمي هم د لوبې په نتیجه خپل اغېز درلود. له دې سره د کرکټ افغان څارونکي او مینهوال ضیا ودان که څه هم د پاکستان پر وړاندې لوبستایي، خو وایي افغانستان ته د پاکستان د ماتولو سخت چانس په لاس ورغلی وو.
داسې یو قوي لوبډله لکه پاکستان ماتې ته نږدې شي، نو بیا باید داسې چانس نه استفاده وشي او هغې ته ماتې ورکړل شي چې باید دغه موږ ګټلې وای، ځکه دغه دلیل چې لوب پاکستان وګټل سړنه افغانستان وګټل زما لپاره دلیل نه دی ولې چې موږ الته د لوب ګټل لپاره تللی موږ عاشقې کړو چې موږ سړنه وګټو
دی وی افغانستان خلو به وکړه خو که د بنگلاديش او هندستان پر وړاندې په راتلونکو سیالیو کې د ځینو لوبغاړو پر ځای نور واخیستل شي ګټور به تمام شي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل افغان لوبډلې په هره برخه کې لازمې هڅې ترسره کړې او پاکستان ته یې د لوبې ګټل سخت کړل چې دوی ورنه راضي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا ایران په جنوب لویدیځ کې پر پوځي مراسمو په واستواله حمله کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او تر 50 زیات نور ټپیان دي. دغه پریډ په 1980 کال کې د ایران عراق د جګړې د پایل په مناسبت ترتیب شوی و. بلخوا په دې مناسبت د ایران ولسمشر حسن روحانی په خپل وینا کې ژمنه وکړه چې تهران به د امریکا له فشار سره سره د خپلو مزایلو نه لاس وانخلي. سالم احمد سالی استودیو کې دی او دا موضوع یې تعقیب کړي. نور تفصیل نه اورو.
د ایران دولتي خبري اژانس اینا راپور ورکړی چې په جنوب لویدیځ شهر اهواز کې پر پوځي پریډ په لکه 40 کسان وژل سوي او 350 تنه نور ټپیان سوي دي. اژانس د خبره سرچینو په حواله راپور ورکړی. حمله کوونکو چې پوځي دریشې پتنوې نن پر پوځي پریډ ډزې پیل کړې. حمله کوونکو هغه ساحه په نښه کړه چې ایراني چارواکي د جوړو سوو کلنیو پوځي مراسمو ننداره ته ولاړ و. دغه مراسم په 1980 میلادي کال کې د ایران او عراق د جګړې د پیل په مناسبت ترتیب سوي و. بلخوا نیمه دولتي اژانس تسنیم راپور ورکړی چې په وژل سوو کې د سپاهي پاسداران انقلاب اته غړي هم شامل دي. په هغه ویډیو کې چې ایرانی رسنوی خبره کړې سرتیری ښکاری چې پروت یې کړی او د دوی پر لوري ډزې روانې دي. اهواز په تیلو د غنی ولایت خوزستان مرکز دی چې عرب بیلتون غشتون کې پکې په څو حملو تورن سوي دي. که څه هم تر دې شیبې د نننۍ حملې مسؤلیت چا نه دی منلی خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په ټویټر کې د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته لیکلي حمله کوونکي هغه تروریستان و چې د یوه بهرني رژیم لخوا ګمرل سوي، روزل سوي، تمویل سوي او په وسلو سنبل سوي وه. ښاغلی ظریف سیمه ییز هیوادونه او د هغوی امریکایي بادران د دې حملې په کولو تورن کړي او زیاته کړې ده چې ایران به یې جواب وایي. بلخوا د ایران د وسلولو ځواکونو ویاند ویلي چې حمله کوونکي د خلیج د دوو هیوادونو لخوا چې له امریکا او اسرائیل سره اړیکې لري روزل سوي وه. برید جنرال ابوالفضل شکارچی ایرنا خبری اژانس ته ویلي دغه تروریستان نه د داعش غړي وه او نه په نورو ډلو پورې تړلي کسان، بلکې هغه کسان دي چې د فارس خلیج په دوو هیوادونو کې تنظیم سوي او روزل سوي دي. د ده په خبره دغه حمله کوونکي د امریکا او اسرائیل په استخباراتي ادارو پورې تړلي وه. د ایران او عراق د جګړې د پیل په مناسبت مراسم په تهران کې هم ترتیب سوي وه. دغه مراسمو ته په وینا کې د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل هیواد باید امریکا له فشار سره سره نه له خپلو میزایلو لاس واخلي او نه به خپل دفاعي ځواک کم کړي. د ایران او عراق جګړه په 1980 میلادي کال کې پیل شوې وه چې اته کاله یې دوام وکړ. ښاغلی روحانی په خپل وینا کې چې له دولتي ټلویزیون څخه خبرېدله وویل
ایران به نه خپل دفاعي وسلې ویڅنې ته کېږدي، نه به خپل دفاعي قوت کم کړي. ورځ په ورځ به خپل دفاعي ځواک لا پسې زیات کړو. دا چې تاسو زموږ پر توغندیو غوسه یاست معنا یې دا ده چې نن مو تر ټولو اغېزناکه وسله زموږ توغندي دي.
د روحانی په خبره ایران داسې بالستیک یا لري واټنه میزایل لري چې څه باندې 3500 کیلومتره واټن وهلی سي او دا په منځني ختیځ کې د اسرائیل او امریکا پوځي اډو ته د رسیدو لپاره کفایت کوي. د ایران د میزایل پروګرام ته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ هم د 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه د واشنگټن د ورتلو د اعلان پر مهال اشاره کړې وه. د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ دغه تړون له مخې تهران د خپل اټومي پروګرام پر محدودولو موافقه کړې وه. په بدل کې د ایران څخه ځینی نړیوال بندیزونه کم سوي وه. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن شنبه په خپله وینا کې ویل چې د امریکا ولسمشر له ایران سره په خپله مقابله کې د عراق د صدام حسین په څیر پاتې راغلی دی. ولسمشر روحانی زیاته کړه چې ترامپ به د صدام حسین له برخلیک سره مخامخ سي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بهار په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
دوستانو زموږ غږ لازادي راډیو نو ورځ موږ پرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځني سپدول شپږ نوی پټول افغانستان کې اوریدل شي. همدارنګه د اف ام په 3.5 د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په ګڼو خارونو کې په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. که انټرنیټ لري بیا نو چې هر چیرې زموږ د ویبپاڼې لري نه وځي چې زموږ پرونه په مستقیمه توګه اوریدل شي، بلکې زموږ ریپورټونه او مطالب له نور تفصیل عکسونه او په ځینو مواردو کې له ویډیو ګانو سره کتل شي. ازادي رادیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پاتې ده. وخت د مازیګر 4:30 بجې شوې. یو ار بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته له فریبا ظاهر اورو.
په پاکستان کې د ترهګری زوډلو د موجودیت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري د خبرستوي راپور سره هم مهاله د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي په سیمه کې د ترهګری زوډلو پټنځایونه په افغانستان کې د جګړې د دوام لامل ګرځي. د دغه ریاست د وین مرستیال امید میسم دغه راپور ته په اشاره وایي چې که د سیمې هیوادونه له ترهګرو ملاتړ ونه کړي، له شک پرته چې دغه ډلې به په څو اونیو کې له منځه ولاړې شي. 209 شاهین قلوردو وی چې د بلخ د چمتال ولسوالۍ په مربوطاتو کې د عملیاتو په ترڅ کې لس طالب وسوال وژلی او لس نورې ژوندې نیولې دي. دغه قلوردو ویان حنیف رضایی نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه پوځي عملیات رښتیا په ملي اردو د کمانډو ځواکونو لخوا ترسره شوی دي. د سرپل ولایت امنیه قماندان په دغه ولایت کې د 400 کیلوګرام نشه یي موادو د کشف او ضبط خبر ورکړ. عبدالقیوم باقیزوی نن رسنیو ته وویل چې دغه مواد کوهستانات ولسوالۍ ته په قاچاقي ډول اوړل کېدل چې پولیسو ونیول. د پوینه د قضیه په تړاو 15 تنه نیول شوی دی. په ایران کې پر یو پوځي پریډ د وژل شوو شمیر سلور وشتو تنو ته ورسید. ایرنا دولتي خبري اژانس ویلي چې په دې پیښه کې 350 تنه ټپیان شوي هم دي. د غیر رسنۍ د دینو سرچینو په حواله لیکلي چې برید کوونکو له پوځي یونیفورم سره په اهواز ښار کې دغو مراسمو ته ننوتل او ډزې یې پیل کړې. د ایران ولسمشر حسن روحانی ژمنه وکړه چې تهران به د امریکا د فشارونو سره سره خپل میزایل لاس وانخلي. روحانی د څرګندونې د ایران او عراق ترمنځ د 1980 کال د جګړو د پیل په مناسبت جوړ شوی مراسم وکړ. او د نړۍ د کاتولیک کلیسا مشر پاپ فرانسیس لیتوانیا، لاتویا او استونیا ته د خپل څلور ورځني سفر په پیل کې د لیتوانیا پلازمېنې ویلنیوس ته ورسید.
دوستانو فریبا ظاهر و چې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی در واورول. واصل وصال له سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کابل د شپږ کلنو فوټبال لیگ سیالۍ په لړ کې د تقی ظفر لوبډلې د پامیر لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان فوټبال فدراسیون د معلوماتو مخې په دغه لوبه کې د تقی ظفر لوبډلې دوه ګولونه ووهل، خو د پامیر لوبډله بیا د ګول په وهلو بریالۍ نه شوه. د دغو سیالیو په درېو نورو لوبو کې بیا د عدالت او جوانانې ازادي او د بیګ بیر او استقلال نوین ترمنځ لوبه یو د یو په وړاندې او د باختر او فجر افغان ترمنځ لوبه دوه د دوه په وړاندې مساوي پای ته ورسېده. د کابل د فوټبال شپږ کلن لیگ سیالۍ د تیر یک شنبه په ورځ د سور لسلوبلو په ګډون د افغانستان فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې پیل شوې چې یو میاشت به دوام وکړي. نن په کابل کې د افغانستان د اشهره کراټي ملي لوبډلې سور لسم پړاو ټاکنیزې سیالۍ پیلېږي. په دغه فدراسیون د مسؤلینو په خبره په دغه سیالیو کې د کابل او ولایتونو نه 19 منتخب لوبډلې ګډون کوي. دغه سیالۍ په مختلفو سینی کټګوریو کې د سلګونو لوبغاړو په ګډون د درې ورځو لپاره ترسره کیږي. د مسؤلینو په خبره د دغه سیالیو نه به لسګونه تکړه لوبغاړي د ځوانانو او نویو ځوانانو ملي لوبډلو ته غوره شي. او د 2013 کال والیبال نړیوال جام سیالیو په لړ کې ایټالیا فنلند ته، سلووینیا بلجیم ته او ارجنټاین پولند ته ماتې ورکړه. د سیالیو په لومړۍ لوبه کې ایټالیا 3-0 په وړاندې له فنلند نه لوبه وګټله. په دوهمه لوبه کې بیا سلووینیا 3-0 په وړاندې بلجیم ته ماتې ورکړه او په درېمه لوبه کې ارجنټاین وتوانې چې له یوې سختې لوبې وروسته له پولند نه لوبه وګټي. تکل شوی چې د والیبال نړیوال جام په روانو سیالیو کې نن ایران د کاناډا په وړاندې، سربیا د ارجنټاین په وړاندې او نیدرلند د فنلند په وړاندې د لوبې ډګر ته لاړ شي. د والیبال نړیوال جام سیالۍ د سلر وشتو هیوادونو په ګډون په ایټالیا او بلغاریا کې روانې دي.
دوستان ته زموږ غږ آزادۍ رادیو نوري سپورتي خبرونه مو اوریدل چې واصل وصال درته وړاندې کړل. د خبري مطالبه برخه په دې ځای پاتې رسو. نيزو پروګرامونو تر ازو حقیقت څه دی پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې تاند څنګه مهیروي
حقیقت سده.
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. په افغانستان کې د خصوصي پوهنتونونو ډیریدل، کمزورې کیفیت او لوړ فیسونه هغه څه دي چې د دغه پوهنتونونو محصلین یې اندېښمن کړي دي. د دې ترڅنګ ویل کېږي چې په دغو پوهنتونونو کې خیالي محصلین وجود لري، په دې معنی چې دوی د پیسو په مقابل کې جذبېږي او له حاضرۍ پرته دوی ته اسناد ورکول کېږي. د حقیقت څه دی؟ د دې ونې خپرونه مو همدې مسلې ته ځانګړې کړې ده او په اړه یې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو له رئیس محمد امیر کاموال سره غږېږو. کاموال صاحب، مننه له دې وخت مو راکړ. که پایلې د خصوصي پوهنتونونو له کیفیت کړو، خلک وایي کیفیت یې ټیټ دی، تاسو په اړه څه وایي؟
په دې کې شک نشته چې په نړۍ کې تر ټولو پرمختللي پوهنتونونه خصوصي پوهنتونونه دي. کومګ تاسو وینئ لکه د هارورډ پوهنتون په همدې ډول، د اکسفورډ پوهنتون، د ټول خصوصي پوهنتونونه دي. کاشکې په افغانستان کې هم که د هغې معیار په هغه په شلمه حصه یا دیرشمه حصه باندې هم موږ مخکې لاړ شو، دا به زموږ یوه لویه لاسته راوړنه وي. په افغانستان کې چې کله خصوصي پوهنتونونه ایجاد شول، دا د وخت یوه غوښتنه وه، باید ایجاد شوي وي. ولې دا چې په دغه کچه او په دغه تعداد باندې ایجاد شوي دي، فکر کوم دا په ډېر لږ وخت کې ډېر زیات پوهنتونونه ایجاد شول. معنا دا چې کیفیت ته په هغه ډول چې لازمه ده توجه نه وشوي، ولی کمیت ته زیاته توجه وشوه. نن په افغانستان کې نږدې 130 خصوصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسې دي. ولی که تاسې په مقابل کې وګورئ، بیا پخپله په د دې ادارو کنټرول د دې لپاره یو عادي ریاست دی. دغه ریاست چې د 25 کسانو یا 26 کسانو کارمندانو تشکیل پکې موجود دی، دا ډېره مشکله ده چې دغه ټول پوهنتونونه دي په هغه شکل چې لازمه ده نظارت او بررسي شي. اوس که موږ تاسو توجه کړو، په افغانستان کې خپل پوهنتونونه موږ په څو کټګوریو تقسیمولی شو. اول، ښه پوهنتونونه. دویم، د قناعت وړ پوهنتونونه. او په درېمه کچه کې ضعیف پوهنتونونه دي. دغه ضعیف پوهنتونونه چې اصلاح نه شي، دغه ستونزه به بیا هم په څنګه چې پخوا وه، بیا به هم په مخ باندې روان دی. دا به هم د انصاف نه وړاندې که موږ او تاسې ټول خصوصي پوهنتونونه په یوه کټګوري یا په یو سترګه ورته وګورو، په دې کې ډېر ښه پوهنتونونه هم شته چې موږ چې د لوړو زده کړو وزارت ته په خپله یو ویاړ دی. داسې پوهنتونونه حتی که درته ووایم چې د دولتي پوهنتونونه هم کیفیت لوړ دی. معنا دا چې په دغسې پوهنتونونو کې حتی په یوه نړیواله ژبه باندې تدریس کیږي، محصل هم په دغه ژبه پوهیږي، استاد هم پوهیږي، نور امکانات هم نړیوال امکانات دي، چې دا هم د لوړو زده کړو وزارت لپاره یوه ښه لاسته راوړنه ده.
په ټوله کې کیفیت تقریبا ټیټ دی.
ما د مخ هم درته ویل چې ټولو پوهنتونو ته په یوه سترګه نشو کتلی. دا موږ په څو کټګوریو کې تقسیم کړو. یو پکې د قناعت وړ دي، بل ښه پوهنتونونه دي، یعنی عالي اوسه پوره نشته که زه ویم چې ډېر ښه پوهنتونونه دي، او ځینې ضعیف دي. که د ضعیفو په مقابل کې اقدام ونه شي، په دې کې شک نشته چې نور پوهنتونونه هم د هغې لاندې راتللی شي.
نو د ضعیفو پوهنتونونو په وړاندې به اقدام څوک کوي؟
اقدام به د لوړو زده کړو وزارت کوي. تاسې پوهیږئ چې کله چې په افغانستان کې خصوصي پوهنتونونه ایجاد شول، د دې دغه دوره بیخي لنډه ده، په دې معنی باندې چې نږدې 12 کاله کیږي. دا په افغانستان کې یو نوې تجربه وه. متاسفانه چې پخوا دغه تجربه په افغانستان کې نه وه عملي شوې، چا نه وه ازمایلې. ولې کله چې دا شروع شو، ما د مخه ویل چې په دغه اندازه لازم نه و چې دولت 130 خصوصي پوهنتونو ته جواز ورکړی دی. حتی ځینې داسې پوهنتونونه هم دي چې کله چې ایجادېدل، هغه شرایط چې مقرری یا قانون ورته ورکړي، هغه هم په نظر کې نه ونیول شوي او د پوهنتونونه ایجاد شوي. معنی دا چې په راست د پوهنتون کې په خپله علمي شخص نه و. هر څوک راغلی او خپله عریضه یې ورکړې ده او ځانته یې پوهنتون ایجاد کړی دی. طبعاً د هغې هدف به یوازې دا و چې څنګه پیسې غونډې کړي. خوشبختانه چې په تېرو دوه کالو کې موږ داسې یو سیستم جوړ کړی چې اوس په خپله محصل او هغه څوک چې د مکتب نه فارغېږي، یعنې 12 پاسان، دی په خپله پوهیږي چې موږ کوم پوهنتونو ته لاړ شو. اوس نه یوازې دا چې په نړۍ کې، بلکې په افغانستان کې هم په خپله میدان د رقابت دی، خلک پوه شوي چې کوم پوهنتون کیفیت لوړ دی، کوم پوهنتون کیفیت ټیټ دی. زه په دې عقیده یم چې هر پوهنتون په هغه شکل چې لازم دی او خدمات ټولنې ته وړاندې نه کړي، هغه پوهنتون به په خپله له منځه ځي. دا په دې معنا باندې چې سږ کال په کانکور کې چې ما ولید، څو د ګوتو په شمېر د لوړو زده کړو موسسې چې حتی 50 کسان هم په هغې کې نوم لیکنه نه وکړي.
ډیره زیاته مننه. یو بل مسله چې مخکې تاسې یادونه وکړه چې یو سل دیرش خصوصي پوهنتونونه په ټول افغانستان کې موجود دي او ستاسې یو کوچنی ریاست چې لږ تر لږه 15 کسه کارمندان لري ستاسې په شمول باندې، نو څارنه واقعا سخته ده. فکر نه کوئ چې دلته فساد ته یو ډول زمینه برابریږي؟
اوس که دا موږ تاسې مقایسه کوو د دولت نورو ادارو سره هم، خوشبختانه چې دلته د مختلفو ډولونو فسادونو مخه ونیول شوه. لومړی دا چې موږ دته سیستم جوړ کړ. سیستم په دې باندې چې هغه پخوا چې به په کوم شکل باندې د خصوصي پوهنتونو اسناد د لوړو زده کړو وزارت ته راتلل، موږ د هغې مخه ونیوله. دا د ستاسې په مخ کې اوس اسناد پراته دي، دا د سږ کال امتحان دی. هر امتحان چې کله موږ دوی ته مکتوب ورکړی، موږ دوی ته د امتحان وخت مشخص کړی، د مثال په ډول د اول نه تر لسم د میزان پورې، په دې کې باید تاسو خپل د کانکور امتحان واخلئ. کله چې دوی امتحان اخلي، دوی موږ ته یو پیشنهاد راوړي. په پیشنهاد کې موږ دوی ته هیئت موظف کړو، په خپله د لوړو زده کړو وزارت نه هیئت لاړ شي. د هیئت په مخ کې دغه ټول د مثال په ډول داوطلبان یا ګډون کوونکي د امتحان 200 کسان دي. د دې 200 کسانو د ټولو امضاګانې اخیستل کېږي. دلته لیستونه شته، تاسې پخپله وینئ. کله چې دې امضاګانې واخیستل شي، په پای کې زموږ هیئت امضا وکړي. دا امضا د دې لپاره کوي نورې خانی قید کړي چې خدای نه خواسته داسې څوک پکې هم شامل نشي چې هغوی په امتحان کې نه وو او سبا یې نوم په کتاب کې ولیکل شي. کله چې دغه لیستونه بیرته په هماغه ورځ باندې د لوړو زده کړو وزارت ته راوړل شي، یو هفته یا دو هفتې پس چې د هغې نتیجې اعلانېږي، د هغې د اساس کتاب موږ ته راځي. د اساس کتاب چې راشي، موږ د پخوانو لیست سره یو ځل سره ورکوو چې داسې اشخاص پکې شامل شوي نه یې چې هغوی په امتحان کې نه وو او د موسسې خاوندان په خپل سر په صنف کې کینئ. کله چې دلته سر ورکړو، موږ هغه امضا کوو. هغه موږ ته د دې اساس دی. د کانکور د امتحان نه شروع تر فراغته پورې دغه ټول پوهنتونونه بیا زموږ د څارنې لاندې دي. په دې معنی سمستر چې تېر شو، په دې کې هم شک نشته چې د سمستر په منځ کې کله کله موږ ورځو د پوهنتونونو لیدنه کوو چې واقعا په هغه شکل چې حاضري کې نمونه لیکل شوي، په صنف کې دومره تعداد شته که نشته. سمستر چې پای ته ورسېد، امتحان یې واخیستل شو. د امتحان نه وروسته یو میاشت وخت پوهنتونو ته ورکول کېږي چې تاسې د لومړي سمستر نتایج موږ ته راواستوئ. دغه لړۍ تر اتم سمستر او تر فراغته پورې دوام کوي. دلته د فساد مخه بیخي په کلي ډول نیول شوې. دویمه موضوع دا هم وه چې په خوب چې زیات فساد بکیده، مثلا د یو پوهنتون نه ځان ته د 5 سمسترو یا 6 سمسترو نمرې جوړ کړي، البته دا کار به د وزارت نه د باندې کېدلو. په دې کې بدبختانه چې مختلف حلقې موجودې وي، دا به بل پوهنتون ته معرفي کړي، یو جال امضا به وکړه. د دې مخه موږ په دې ډول باندې ونیوله چې په هر سمستر کې چې زموږ تبدیلانې کېږي، په خپله بیا د اړوند پوهنتون ته وایو چې ستاسو د تبدیلانو لیست موږ ته راواستوئ. کله چې لیست راواستوئ، موږ یې د خپل کتاب سره سر ورکړو، موږ یې مکاتب ګورو. موږ چې کله صحیح کړو او هغې ته صحت ولیکل، دغه پروسه ختمیږي.
تاسو یادونه وکړه چې ستاسو د نظارت پلاوی کله کله د سیمستر په نیمایي کې مبارزه د پوهنتونونو نه سارنه کوي، خو ویل کېږي داسې چې حتی یو شمېر وکیلان، یو شمېر رئیسان چې هغوی په ټول کال کې د پوهنتون مخ نه ګوري، خو څلور کاله وروسته هغوی ډیپلوم اخلي. دا تاسو نه منئ؟
جال او تقلب غریب سړی نشي کولی. په دې کې شک نشته چې هغه به د زور خاوندانې. ما په خپل ټولو مصايبو کې چې رادیوګانو سره دي، تلویزیونو سره مې کړی، د دې موضوع نه ما د دې خبرې او دغه بدې پدیدې نه ما په اصطلاح پرده مې ورتړولې. او دا مې همیشه ویلې دي چې څوک چې جال کوي، څوک چې تقلب کوي، هغه د زور او د زر خاوندان دي. خوشبختانه موږ ډیپلوم هم چاپ کړو د خصوصي پوهنتونو فارغین ته، ولې دا چې تر ننه پورې موږ ډیپلوم توزیع کړی نه دی، ویشلی هم نه دی، یوازینی لامل همدا و. موږ باید تور او سپین سره جدا کړو، او دا هم موږ جدا کړي دي. په دې باندې زموږ کار روان دی. حتی تاسو به ووینئ چې په دې نږدې وختو کې چې د ځینې پوهنتونو لیستونه به ستاسو د مطبوعاتو په لاس کې موږ درکړو چې په کوم پوهنتون کې څومره ستونزې وي، څومره په دې شکل باندې فارغ شوي. دا که د وزارت په چوکۍ څوک کار کوي، که په معینیت کې کوي، که په وکالت کې، که قومندانۍ، که بلې هر چا چې پوهنتون نه دی ویلی، په هیڅ ډول هغې ته موږ نه ډیپلوم ورکولی شو او نو ورته تقنینی اسناد ورکولی شو.
لوړ فیسونه په خصوصي پوهنتونونو کې بل هغه ستونزه ده چې خلک سره ټکی کیفیت ته په کتلو سره فکر کوي چې دا فیسونه مناسب دي.
دا یو حقیقت دی چې بدبختانه بدبختانه په افغانستان کې د آزاد بازار د اصطلاح نه بده استفاده شوې ده. همدا وایي چې خصوصي پوهنتونونه دي، نو آزاد بازار د چا چې څنګه خوښه وه هماغسې کړي دي. نږدې 12 کاله دمخه چې د خصوصي پوهنتونو هغه تعداب او بنسټ ایښودل شوی، تر ننه پورې متاسفانه چې د لوړو زده کړو وزارت هم په هغه وخت کې نه کومه لایحه جوړه کړې، نه کوم طرزالعمل دې ته جوړ کړی. اوس دغه یو کال یا څه کم یو کال کېږي چې دې ته یو هیئت تعین شوی د خصوصي پوهنتونو د اتحادیې په مشوره باندې. موږ کوشش کوو چې تر ټولو لوړ فیس یو ځل تعین کړو، د لوړ فیس کچه څومره ده دا باید تعین کړو. باید د خصوصي پوهنتونو په خپلو کې سالم رقابت دی چې څومره خپل فیسونه ټیټوي هغه باید د خپل کار دی. ولې د دې مخالف کاملا چې یو پوهنتون یا یو موسسه د 20,000 افغانۍ فیس والی بل د 100,000 والی، د دې کاملا موږ مخالف په متفاوت بودن باندې چې توپیر پکې په دې باندې موږ هم متيقن یو که د یوې موسې 20,000 فیس د بل 25,000 شي یا 15,000 په دې کې مشکل نشته. ولې دا چې 20,000 د 100,000 سره بیا ډېر تفاوت دی، موږ کاملا د دې مخالف یو.
د طب او انجینرۍ دوه هغه برخې دي چې خصوصي پوهنتونونو ته ورکړل شوي دي او هغوی په دې برخه کې محصلین جذبوي. عموما دا دوه هغه برخې دي چې سروکاري د انسان له ژوند سره دی، خو په وروستیو کې ولیدل شول چې له خصوصي پوهنتونونو په دې دواړو برخو کې غیر مسلکي کسان فارغ شول. فکر نه کوئ چې خصوصي پوهنتونونو په دې برخه کې د مسلکي کسانو په ځای باندې یو ډول غیر مسلکي کسان ټولنې ته وړاندې کړل؟
خصوصا د طب اړه باندې د چزمنګ ریاست په تیر دوه کالو کې وکړل د ټولو توازی دي. تاسو وګورئ چې په خو په یو خصوصي پوهنتون کې د طب په پوهنځي کې په زرګونه تعداد محصلین جذبېدل، ولې زمونږ په وخت کې لومړنۍ فیصله دا شوه چې هیڅ خصوصي پوهنتون نشي کولای چې د طب په برخه کې د 100 کسان نه زیات محصلین جذب کړي. سره د دې چې موږ د مختلف عکس العملونو سره واقع شو، ولې بیا هم موږ په خپل پریکړه باندې ټینګ ودرېدو او ډېره ښه نتیجه هم د دې نه ترلاسه کړې. په همدې ډول د انجینري پوهنځي کې هم موږ کوشش کوو چې د ته هم یو معین تعداد وټاکو. تر اوسه په دې فیصله نه ده شوې، ولې کېدای شي چې په راتلونکو دوه کمیسیونو په دې باندې هم تصمیم ونیول شي. بله دا ده چې تاسو پوهیږئ چې پخوا د پلان وزارت هغه به یو احصایه ورکوله د لوړو زده کړو وزارت ته چې په فلاني مسلک کې دومره متخصصین ته اړتیا ده، ولې بدبختانه چې اوس هغه وزارت یا د منځه تللی یا هغه پلان څوک نه تعقیبوي. تاسو وګورئ چې پخوا داسې شوي وو چې یو ډاکټر چې به د طب نه فارغ شو هغه به ناستو په یو ځای کې به ماموریت کولو. موږ مجبور شو چې موږ دغه ګام واخلو او د دغه ګام نتیجې هم ډېرې ښې دي. د یو بل ټکي ته هم اشاره کوم چې یوازې دا د طب او انجینري پورې به موږ او تاسې نه محدودوو. موږ د تعلیم تربیه یا د ښوونې او روزنې په پوهنځي کې هم دغسې اقدام کړی. ځینې پوهنتونونه داسې شکایاتو چې ګویا دی 100 و 800 کسان په دغه پوهنځي کې نیسي، موږ هغوی ته تعداد مشخص کړی چې تاسې څومره تعداد باید ونیسئ، په کم کم ډیپارټمنټ کې باید ونیسئ. موږ ته صحیح ده چې طب او انجینري په خپل ځای باندې مهم دي، ولې تعلیم تربیه پوهنځی هم په خپل ځای باندې ډېر مهم دی. او په دې وروستیو کې د لوړو زده کړو وزارت رهبري شورا دغه فیصله هم کړی چې ځینې پوهنځي ممنوع دي. ممنوع په دې معنی که چېرې بل خصوصي پوهنتون جوړیږي موږ هغې ته د طب پوهنځی نه ورکوو. په ځای د دې چې دغه شته د طب پوهنځي موږ قوي کړو، لازمه نه ده چې موږ نور د طب پوهنځي جوړ کړو.
ډېره زیاته مننه رئیس.
تاندې تانګې
دا ځوانانو خبرونه د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. په افغانستان کې که څه هم د لوړو زده کړو دولتي او خصوصي پوهنتونونه مخ په ډیریدو دي، خو لا بلې خوا یو شمېر ځوانان وایي چې دغه پوهنتونونه د پیسو په بدل کې د لیسانس او حتی د ماسټري اسناد خرڅوي. په دې خپرونه کې په همدې اړه غږیږو چې ولې یو شمېر ځوانان ټولګي ته د تګ په ځای په پیسو د اسنادو اخیستلو ته زړه ښه کوي.
دوی د درس په کیسه کې نه دي، دوی یوازې د موقف دپاره دا کار کوي.
هغوی چې په پیسو اسناد اخلي له کومو ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
کاملا معلومیږي چې دوی وړتیا نه لري او حتی هغه کوم مسؤلیت چې ورته سپارل شوی دی هغه په سالمه ډول نشي کولی سي ادا کړي.
او د لوړو زده کړو وزارت د جعلي اسنادو د خرڅلاو د مخنیوي په برخه کې څه کړي؟
په تېرو دوه کالو یا درې کالو کې هغه اقدامات چې شوي موږ د خیالي محصلینو په بشپړ ډول باندې مخه نیولې.
دا به په دې خبرونه کې را سره واوري چې ما همایون هیواد جوړ کړی. یو شمیر ځوانان وایي په افغانستان کې ځینې پوهنتونونه او تحصیلي موسسې د لیسانس او ماسټري سندونه د پیسو په بدل کې پلوري او بې له کوم زحمته یو کس د لوړو زده کړو د سند خاوند کیږي. دا ځوانان وایي دوی په کلونو کلونو زحمت باسي، خو په مقابل کې یو کس په ډېره کمه موده کې د یو تحصیلي سند خاوند کیږي چې د همدې سند په اساس کار هم ځانته پیدا کوي. دا خوست اوسیدونکی رحمان الله راهی چې خپل په یو خصوصي پوهنتون کې زده کړې کوي هم دغه ستونزه یادوي.
خپل خواله لیدلې مم د خلک هم لیدلې جعلي اسناد اخلي او خپل جریان کې مې ګورم ځکه شخصي پوهنتونونه د بعض خلک پیژنم چې اسې په نوم دی هغه کې ورم نشي امتحان کم ورنشي او بعض د سیالۍ کلاکان دي چې هغه ورځي هم د دنه لیاقت ډېر وي هغه بیچاره ګان چانس هم خوري او دوی چې دي بیا دوی نه مخې نمرې هم جیږي. بیا پاینده کې تاسو به هم زیاتره وطنوال به دې نه خبرې چې اسنادونه هم په پیسو اخیستي او په غټ چوکۍ کم نازي څوک چې لایق د هغه چوکۍ لایق د هغه په هغه چوکۍ نه دی ناست.
د یو خصوصي پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو څانګې فارغ ابراهیم ایمان وایي ډیری هغه کسان چې په پیسو اسناد اخلي غواړي په سند ځانته کار پیدا کړي او یا که کار لري په خپله اداره کې موقف لوړ کړي.
زه خپله د یو خصوصي پوهنتون نه فارغ شوی یم. زمونږ په پوهنتون کې داسې خلک وو چې مونږ به په ټولګي کې ډېر څلوېښت نفره وو د ورځني درس کې. اوس چې کله به امتحانونه شول داسې خلک به راغلل چې څوک به لوړې لوړې رتبې به لرلې. دوی د دې لپاره د هغه اخیستل چې هلته د وظیفه کې ځان په هغه کې محکم کې په اصطلاح نو دوی سره پیسې ډېرې وي جلي اسناد اخلي. دوی د درس په کیسه کې نه دي، دوی یوازې د موقف دپاره دا کار کوي.
ایمان وایي کچېرې د حالت دوام وکړي ځوانان به ناهیلي او د زده کړو په بهیر بې باوره شي او نور ځوانان به هم وهڅېږي چې د زده کړو د کولو په ځای ځان ته جعلي اسناد واخلي.
تا پوهنتون لوستی دی، ما ته وایي چې ما لوستی دی، خو زه یو ورځ په ټولګي کې ناست یم، اتا نه مې فیصدي لوړه ده، اتا نه په ښه پوسټ کار کوم، ښه موقف مې یاد دی او نه ته وزګار ګرځې. طبعاً ما سره داسې فکر پیدا کېږي چې زه څلور کاله لاړم راغلم ډېر په سختو شرایطو کې، نو دوی داسې جلي اسناد اخیستي دي، اوس په ښه پوسټونو مقرار دي او مونږ تر اوسه وزګار ګرځو. نو طبعاً دغه بهیر سړی ډېر نه امیده کوي، نه هیلی کوي.
د نوی پل د ژباړې د مرکز مشر صدیق دقیق وایي هغه کسان چې اسناد په پیسو اخلي لا ځان سره دوکه کوي.
تر ټولو لومړی د ځان سره ناځواني کړې ده، له خپل راتلونکي سره په دوکې ورکولو لګیا ده. دا دوه ستونزې دي دلته. یو خو دا ستونزه شوه چې د زده کړې ونه کړې په هغه وخت کې، بل دا ده چې هماغه وخت د زده کړو لپاره د بیل کړی حتما هغه په نامناسب کار دن تیریږي. سند په پیسو اخیستل کېږي خو مهارت په پیسو نه اخیستل کېږي. ده به سند په پیسو اخلي خو هغه څه چې د ده په هغه کریکولم کې لیکل شوي وي چې دا مضامین یې ویلي په دې برخه کې عملي کار کړی هغه خو ده هېڅ نه دي کړي. نو ده یې هغه مهارتونه چې ده ته په سند کې منسوب دی هغه هېڅ هغه مهارت نه لري، او د هغو مهارتونو په اساس چې ده باید کوم کار کړی وای هغه کار دی بیا هېڅکله نه شي کولی.
یو بل ځوان حامد روشن هم وایي هغه ځوانان چې جعلي اسناد اخلي او بیا په مختلفو ادارو کې ځانته کار پیدا کوي په هماغه برخه کې د پوهې د نه درلودلو په سبب د کار په محل له ډېرو ستونزو سره مخ وي.
بدون شک کچیری داسې حالات ادامه پیدا کوي او مونږ زو زمونږ په اداراتو کې، البته هغه خلک راځي په دولتي اداراتو کې یا هم په شخصي اداراتو کې ساغوي د پانتون اسناد یا هم د خونځي اسناد یا جالي وي، دوی سې کله تلاره پیدا کوي پرته شک چې هغه اداره لمن زوړي. لکه په داخل کې سی یو ونه چنجي وخوري دغه سي نظام له بالکل لمن زوړي کاملا معلوميږي سي دوی ورتیا نه لري او حتی هغه کوم مسولیت سي ورته سپارل شوی د هغه په سالم ډول نشي کولای سیاده کی.
سمی الله څاروایی دا چې په افغانستان کې ګڼې ادارې تر لیاقت او مهارتونو اسنادو ته ډېر ارزښت ورکوي ځکه د جعلي اسنادو د اخیستلو بازار هم ګرم دی، خو هغه وایي په داسې حالت کې باید ادارې د اسنادو په ځای د یو ځوان لیاقت او مهارت ته ارزښت ورکړي.
دوی خپل هغه اسناد جعلي جوړ کړي وي، خپل لیاقت نه لري، نو دا ستونزه شته تر ډېره بریده. د دې لپاره باید هر اداره داسې وکړي چې خپل لومړیتوب هغه کس ته ورکړي چې هغه دوی لیاقت لري کوم کسي په خپل فیلډ کې یا ورتیا و نه لري یا یو فیلډ کې د کار تر سره کی نو د هیواد لپاره ډیر غټ ضربه ده چې هر شی به ورخه کړي.
تاندې څنګه د شنبه پورز د مازیګر د څلورو بجو او تکرارې د یک شنبه ورځې د سهار د اتو بجو په خبرونه کې اوریدلای شي.
د یو خصوصي پوهنتون مسول امید صادق همنی چې د لوړو زده کړو خصوصي پوهنتونونه جالي اسناد خرڅوي، خو د وینا د لوړو زده کړو وزارت باید د دې کار مخه ونیسي.
زه ادا نه کوم چې جالي سندونه د خصوصي پوهنتونونو او مؤسساتو خوا توزیع کیږي، خو هغه رشایات چې د خلکو لخوا دار دومه دا د لوړو زده کړو وزارت کار دي چې د جالي اسنادونو او توزیع څخه مخنیوي وکړي، ځکه دا بیا د ټولو خصوصي پوهنتونونو نوم بدوي.
د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو د ریاست مشر پوهندوی محمد امیر کامول هم مني چې یو شمېر خصوصي پوهنتونونه خپل اسناد خرڅوي، خو دی وایي چې اوس یې تر ډېره مخه نیولې ده.
مکمل ډول باندې نه هم نشو ویلی، په دې کې شک نشته چې دغه ستونزې موجودې وي. په ځینو خصوصي مؤسساتو کې خیالي محصلین موجود وو، هغه په دې معنی باندې چې یوازې نوم به یې لیکل شوی و، د کال په پای کې به راغی امتحان به یې ورکړ یا به بغیر د امتحان نه د سند واخیسته. ولې خوشبختانه چې په تېرو دوه کلو یا درې کلو کې هغه اقدامات چې شوي موږ د خیالي محصلینو په بشپړ ډول باندې مخه نیولې. هغه په دې معنی باندې چې د کانکور د امتحان نه نیولې بلاخره بعد مونوګراف د دفاع پورې دغه ټول زمونږ د مستقیم نظارت لاندې تر سره شوی. ولې د دې یادونه هم باید وشي چې په هغه شکل چې لازمه ده نظارت نه ده شوی، باید په دې باندې اعتراف وکړو. هغه په دې معنی باندې چې نن په افغانستان کې نږدې 131 پوهنتونونه دي، ولې تاسو وګورئ چې د دې په مقابل کې یو ریاست ده چې تشکیل 15 یا 16 کسه دی. دا په څنګه وکولی شي ټول افغانستان کې په هغه شکل چې لازمه ده هغسې نظارت دی کی.
خو محمد نسیم چې خپله هم د یو خصوصي پوهنتون په اداري برخه کې کار کړی وایي دا د لوړو زده کړو وزارت مسؤلیت دی چې ټول پوهنتونونه وڅاري او د جال مخه یې ونیسي.
نن سبا کو ګورو د شخصي پوهنتونونو کې حاضري نه کنټرول کیږي، د کانکور امتحانونه نه کنټرول کیږي او اسنادونه نه کنټرول کیږي. د یو خصوصي پوهنتون ریاست په دې باندې ځات تیرونه بس ځکه چې موږ کارمندان کم دي او جالي اسناد مخه موږ نه سنولای. دوی باید کوشش وکړي چې دې مخه ونیسي، ځکه کسې کوشش کوي او هغه کسې کوشش نه کوي مفت دوړې او فارغ کیږي. دوی باید کوشش وکړي داسې سیستم دوی ته جوړ کړي چې دوی په ښه توګه کول سي دا کنټرول کړي چې دوی په یو پوهنتون په غلطي باندې یا په کوم جالي اسناد باندې ګیر کړی وای او هغه پوهنتون تړلی وای، بل هیڅ پوهنتون به کوشش
صدیق دقیق وایي د تحصیلي اسنادو جال د افغانستان اکاډمیک ساحه او د زده کړو په بهیر باور سخت زیانمنولی شي، چې په دې خاطر باید د لوړو زده کړو وزارت په پوهنتونونو څار ډیر کړي.
په کوم معیار خصوصي پوهنتونونو ته څوک جذبېږي، چا امتحان ور اخیستی، هغه په کوم پروسیجر باندې اخیستل کیږي، هغه تر هغه څومره نظارت یې کیږي. ډیری محصلین د سمسترونو په نیمایي کې ورځي او داخله کوي. نو که دغه دي لومړی د امتحان اخیستلو شرایط سخت سي، دوهم د پوهنتونونو حاضرۍ جدي کنټرول سي، دریم د پوهنتونونو شقي د نمرو ورکولو سي، د هر مضمون دي دا کنټرول سي، او ځینې نور کارونه سي دی کولای سي له نوې ټکنالوژۍ په ګټه اخیستلو سره لاغو استفاده وکړي، کولای سي د مخه ونیسي. نو دلته دوه علته دي، یا اراده نه موجوده یا خپل دا خلک ممکن په دې کې یو فیصدي چې هغه په اصطلاح محصلونو په فیسونو کې ولري چې هغه تقریبا 15 سمستر کې درس شروع کوي، یا یوازې امتحانونو ته ورځي یا ماسې امتحانونو ته هم نه ورځي اسناد په پیسو.
درنو اوریدونکو دا وه د تاندې څانګې خپرونه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
اتلانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو بیرغم زمون جکرو پنړی کې اتلانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو مریام مبارک شاه جوړورو افغانانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو پن
اتلانو زمون قرمانانو زمون قرمانانو نام مات کڑی دی دسولے سفیرانو زمون قہرمانانو زمون قہرمانانو زمون